پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په قطر کې دی او تمه ده د قطر له امیر سره د اړیکو د پراختیا او د افغان سولې لپاره د قطر د مرستو ملاتړ د جلب په مسله باندې خبرې وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وای.
د ملي مصالحې علي شورا وی له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع بحث کوي. د کرکټ د لوبغاړي نجیب ترکی جنازه په ننګرهار کې وسوه. روسیې، فرانسې او امریکا یو بیا په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې علي شوراوی د هندوستان له چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر پروسه او په دې بهیر کې د نیمې دیلي د نقش پر پیاوړتیا خبرې وسي. د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله د حکومت د یوه هیات په مشرۍ په څلور ورځني سفر هندوستان ته روان سو. د دې شورا د رهبری غړي فریدي مومند له کابله تر روانېدو مخکې رسنیو ته وویل:
موږ به دې سفر کې هم هڅه دا وکړو چې د عالي رتبه مقامات سره، د پارلمان سره، نورو عالي رتبه مقاماتو سره هم لږ چې هلته تاثیر ګذاره وي د سولې پروسه کې، موږ به لیدنې او کتنې ولرو. ځانګړې ناستې به هم وي او غټې ناستې به هم موجود وي.
ښاغلی عبدالله تیر اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی و او هلته یې د پاکستان له عالي رتبه چارواکو سره کتنې د افغانستان د سولې لپاره اغېزناکې بللې وې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې تشدد خورا زیات شوی، خو زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پام وړ کموالي راوستلو لپاره فشار راولي. ښاغلی خلیلزاد پرون په قطر کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته پر ټویټر د پیغامونو په لړۍ کې لیکلي چې په جګړو کې د پام وړ کموالی د انسانانو ژوند خوندي کوي، اعتماد زیاتوي، د سولې لپاره ملاتړ پراخوي او له مذاکره کوونکو پلاو سره مرسته کوي چې په خبرو کې پرمختګ وکړي. خلیلزاد ویلي چې متحده ایالات د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو په تیره بیا د افغانستان له ګاونډیانو غواړي چې همدا کار وکړي. ولسمشر غنی پرون کویت او له هغه ځایه قطر ته لاړ او هلته یې د قطر له مشرانو خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. د اروزګان د والی دفتر وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو په برید کې اته سرتیري وژل سوي دي. د والی وایان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو دغه برید برایي کړی دی.
افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوسې ده چې اته نفره شهیدان لرو، څلور نفره زخمیان لرو. طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوسې ده، خو په غاړه له دروسه دقیق ارقام نه لرو.
د ازادي راډیو خبريال د زینو سرچینو په حواله وایي چې پر دې ولسوالۍ وسم جګړه روانه ده. وسرولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غړي نجیب الله ترکی جنازه نن په جلال آباد کې وسوه. نجیب ترکی تیره جمعه په یوه ترافیکي پیښه کې سخت ټپي سو او څو ورځې په کوما کې و. خو نن سهار یې د ننګرهار په یوه روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
نجیب ترکه څو ورځې وړاندې په یو طرف کې پېښه کې سخت ټپي شوی و چې په روغتون کې و او ډاکټرانو اجازه نه ورکوله چې د هغه روغتون څخه بل ځای ته انتقال شي ځکه چې وضعیت یې ښه نه و.
د افغانستان د کرکټ دغه ځوان بیټسمن چې ډیری وخت یې په شل اوور سیالیو کې برخه اخیسته په 2014 میلادي کال کې نړیوال کرکټ ته راغی. روسیې، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاستي اوربند لپاره خپله غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونه وایي د دې لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو نه منونکی خطر پېښوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه ګډه اعلامیه کې د اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ جګړه چې د سپتمبر پر 18 پیل سوې لا هم روانه ده او دواړه لوري د یو بل پر عمده شارونو د توپونو ډزې کوي. دې مسئلې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دواړه لوري وایي چې د جګړې له پیله 244 کسان وژل سوي چې 60 تنه ملکیان دي، خو اټکل کېږي چې د مړینو واقعي شمېر به خورا زیات وي. د قرغیزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف نن سېشنبه له خپلو سیاسي مخالفانو وغوښتل چې عمومي ناکراري ختمه کړي. اپوزیسیون د شنبې ورځې تر پارلماني ټاکنو وروسته په خپلو مظاهرو کې د ټاکنو د نتیجو د باطلېدو غوښتنه کړې ده. دوی په پلازمینه بشکیک کې هغه بدانې ته هم ننوتلي چې د پارلمان او جمهوري ریاست دفترونه پکې دي. ولسمشر جینبیکوف په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو ته یې د ډزبندۍ امر کړی او د پارلماني ټاکنو د رایو ابطال ته یې چمتووالی ښوولی دی. په ټاکنو کې چې د پارلمان د 160 څوکۍ له خپرولو لپاره سوي دي، هغو ګوندونو زیاتې رایې ګټلي چې د اپوزیسیون په وینا له روس پلوه ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کووید-19 ناروغۍ اخته سوی و له روغتون څخه رخصت سو. ټرمپ پلازمینې واشنګټن ته نږدې له پوځي روغتونه د وتو پر مهال امریکایانو ته وویل چې له کورونا وایرس څخه دې نه بیریږي. ښاغلی ټرمپ له خلکو وغوښتل چې کورونا وایرس ته دې اجازه نه ورکوي چې ژوند یې واخلي، او ویې ویل چې متحده ایالات به تر ټولو ښو درملو او واکسین په مرسته کورونا ته ماتې ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي چې شمېر یې تر 2 میلیونه او 4 لکو اوړي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر سره ګوري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د اړیکو پراختیا او د افغان سولې په مسله باندې خبرې د دغو بحثونو اصلي اجنډا ده.
گسترش روابط میان دو کشور، همکاری های اقتصادی میان افغانستان و قطر و مسئله صلح افغانستان و حمایت قطر و کشورهای منطقه برای صلح و ثبات در افغانستان.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نجیب ترکه چې څو ورځې مخکې په یو ترافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و، نن یې سا ورکړه. د هغه د جنازې مراسم نن په ننګرهار کې وشول. ګڼو خلکو پکې ګډون کړی و. د کرکټ ملي لوبغاړی شهزاد محمدی په اړه وایي:
ترکه صاحب په حق ورسېدو، بالکل زما خو یو نږدې دیوالو بل زموږ د ننګرهار او ما هغه په ځینو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړي. یعنی
پریاړه په بشپړ معلومات په پروګرام کې درکړو. په قرغیزستان کې تر پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو زور اخیستی. مظاهره چانو ان پخوانی ولسمشر المازبیق اتمبایف د ملي امنیت کمیټې له دفتره راوېست. بیا هم خراغلی رازو د قطر په اړه باندې مسالې ته چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په قطر کې دی او تمه ده د قطر له امیر شیخ تمیم سره په لنډ وخت کې وګوري. د ازادي رادیو د کابل څنګه مشر سمی مهدی د افغان ولسمشر سره په دې سفر کې دی. له دوه له موږ سره هم د اوس په ټلیفون غږیږي. مهدی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. لنډ کوی چې ولسمشر به څه وخت د قطر له امیر سره وګوري؟
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز ما. امروز ساعت 11:30 قرار است که رئیس جمهور افغانستان با امیر قطر در دوحه پایتخت کشور ملاقات بکنه. البته یک ملاقات در حضور هیئت افغانستان خواهد بود و یک ملاقات دیگر تنها امیر قطر با رئیس جمهور افغانستان پشت درهای بسته خواهد داشت.
مننه. که څه هم چې ویل شوی دی د افغانستان د اړیکو پراختیا او د سولې په مسله کې د قطر د ملاتړ جلب دی د خبرو اجنډا ده، خو څه فکر کوي چې افغان ولسمشر به څومره هڅه وکړي چې د قطر له نفوذه کار واخلي او طالبان بالاخره اړباسي یا طالبان وهڅول شي چې د سولې په مسله کې نور هم همکاري وکړي؟
بدون شک دولت قطر از نفوذ بالای روی گروه طالبا برخوردار هستند، هم به دلیل اینکه دولت قطر میزبان دفتر سیاسی طالبا برای چندین سال گذشته بوده و همچنان میزبان این دوره مذاکرات است. بنابراین هرچند هیئت دولت افغانستان میگه که سفر رئیس جمهور افغانستان به قطر با مذاکرات به شکل مستقیم مرتبط نیست یا رابطه نداره، اما میتون حد زد که رئیس جمهور افغانستان از امیر قطر درخواست همکاری در این زمینه و همچنان درخواست کمک برای حل بنبست موجود بر مذاکرات خواهد داشت.
دیر مننه کم سمی مهدی و ده آزادی رادیو ده کابل سنگ مشر ده لدوهی لمنگستر خبری کولی ده قطر ده امیر او ده افغانستان ده ولسمشر اشرف غنی ده لیدن پاره ورستی جزیات را کرل ده چی پزایی وقت بندی پی ولسنیم و بجود اغوی لیدن پلان شوی و ده قطر لامیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په اړه باندې همدارنګ د دوارخیزو اړیکو د پراختیا په باب خبري کوي. په همدې مسله باندې تمکیګو کابل ته ورزو د افغانستان د ولسمشر د خبرو د اجنډا په اړه همدارنګ په نورو مسلو باندې زموږ خبريال رحمت الله افغان جزئیات راټول کړي او معلومات را سره شریکوي.
بلستاني زای صاحب لکه موږ همکار چې په قطر کې وویل د افغانستان جمهور رئیس ټاکل شوی د نن د دوه ته د سفر په دویم ورځ د قطر لامیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي چې د ښاغلي غنی او د قطر د امیر د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې بهیر جوړوي. ښاغلي صدیقی له قطر ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي دي چې له دې سربیره به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه هم خبرې وسي.
موضوعات چې بحث پرې کېږي د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا، د افغانستان او قطر ترمنځ اقتصادي همکاري، د افغانستان سوله او لدې پروسې د قطر او د سیمې هېوادونو ملاتړ دی.
ښاغلی صدیقی زیاتوي چې د افغانستان جمهور رئیس بنن د دوهې په انسټیټیوټ کې د سیمې او نړۍ د مسایلو او په دې برخه کې د شته ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. ښاغلی غنی او د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوي همداشان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره هم کتلي دي. زلمی خلیلزاد په دې اړه په خپل ټویټر کې ویلي دي: ما جمهور رئیس غنی ته ویلي دي چې افغانان باید پرې نږدي چې د سولې فرصت له منځه ولاړ سي. متحده ایالات د افغانستان پر رهبری د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په همدې حال کې سیاسي فعال خالد پښتون وای د قطر امیر او نورو قطري چارواکو سره د جمهور رئیس خبرې کولای سي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو د پیل لپاره ګټور واقع سي.
د دې خاطره د پرطرز عمل کې په بمبست سره مخامخ دي. د بلې خوا طالبان ډیر کوشش کوي چې خپل هر خبره په حکومت په نمایندګانو باندې قبول کړي. د دریم طرف څخه په داخل د افغانستان کې د تشدد ډیروالی طالبان د دفاعي حالت څخه استفاده کوي. طالبان نه د بیرنی جمعیت په خوله کوي، نه د افغانستان ملت په خوله کوي. نو په همدې اساس د دور تک په دغه وخت کې سل په سل تاثیر لري.
لنګدی 15 ورځو راهیسې د افغانستان د دولت مذاکرهونکو پلاوی او د طالبانو د مذاکراتو د تماس ډاله نه د توانیدلې چې د کاري کړنلارې په دوو موردو چې د خبرو بنسټ جوړوي نتیجې ته اثر ورسیږي. ستانګزای صاحب د افغانستان جمهور رئیس تیر ورځ لومړی کویټ ته ولاړ او د هغه هېواد پخوانی امیر د فاتح په مراسمو کې ګډون وکړل او له هغه ځایه د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ، چیرته چې د افغانستان دولت پلاوی او د طالبانو د پلاوی د تماس ډله د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پکې په خبرو بوخته. ستانیزای صاحب
ډیر مننه کوم. رحمت الله افغان او د ازادي راډیو خبريال له کابل له موږ سره خبري کولې. دا چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او د قطر د ملاتړ د جلب لپاره د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره نن په دوحه کې ګوري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګیاستم. بیا هم د افغانستان د سولې په اړه باندې یو معلومات او راپور تاسو درکو. دا چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن هند ته روان شوی دی. دغه سفر د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د جلب او د سیمه ایز اجماع د تقویه په خاطر شوی دی او د تمه ده چې په دغه سفر کې د هند له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او دوه اړخیزو مسایلو په اړه باندې خبرې وشي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان له کابل له موږ سره په دې اړه باندې تازه معلومات شریکوي. مهرباني.
بله ستانک زیب د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د هند په لور خوځېدلې ده. د په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ملي مصالحې د عالی شورا یوې غړي فریدې مومند رسنیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله به په دغه سفر کې د صدر اعظم نریندرا مودي او دغه شان د هند بهرنیو چارو وزیر دغه شان د هند له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. د دغه سفر هدف د اغلی مومن په خبره چې د افغان سولې په برخه کې د سیمایز اجماع رامنځته کول دي.
افغانستان د سولې ابعاد منطقوي، داخلي او فرا منطقوي دي. موږ د دې لپاره چې منطقوي اجماع حاصل شي باید د همسایه ملکونو سره ملاقاتونه ولرو او د دوی نظرونه زموږ سره وي او یو بین المللي منطقوي او ملي اجماع ته سره ورسیږو. منان د منطقوي اجماع د خاطره زموږ نږدې همسایگان او هغه هیوادونه چې د سولې په پروسه کې اساسي رول لوبول شي د دوی سره اړینه ده چې په دې وخت کې موږ ملاقاتونه او سفرونه ولرو.
اغلی مومند ویل چې دغه شان ښاغلی عبدالله په خپل نورو سفرونو کې ازبکستان ته هم لاړ شي، ایران ته به هم لاړ شي او د سیمه ییز اجماع د راجلبولو په اړه به لا هڅې وکړي. په دغه سفر کې له ښاغلي عبدالله سره د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي هم چې وروسته به د ازادۍ راډیو په نورو خبرونو کې له نوې ډیلی راپورونه
مننه کوم. اجمل تورمانو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه چې هند ته کړی تازه معلومات له موږ سره شریک کړل. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه ته چې ناجی صاحب یې جوړ کړی.
د جرمنی د اقتصادي همکاریو پراختیا وزارت له افغانستان سره 1.3 میلیارد افغانۍ مرستې اعلان کړې. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرستې په مالی او تخنیکی برخو کې لګول کېږي.
د جرمنی هیواد حکومت سره ناسته ده چې تخنیکی خبرې کېږي دارنګ د مرستو د سرنوشت په حق لباندې چې
د نوموړي په خبره دغه مرستې په بروکسل کې د شوبي او شمنو په اساس ترسره کېږي. د خغلی مسجدی په خبره ده اقتصادي همکاریو په برخه کې د جرمني دولت سکرټر مارټین بیګرنن په دې اړه په ویډیو کانفرنس کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د مالی وزارت وایي جرمني د افغانستان یو لویو اقتصادي تمویلونکو شمیرل کیږي او له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان په بیارغونه کې بنسټیز رول لوبولی دی. د افغانستان د کرنی او مالداری وزیر په هرات کې چباندې زرمه میسخونی د کرنیزو محصولاتو د پروسس شپه کرخي د شودی ټولولو 15 مرکزونه او د بولګولو یو شبکه چې کارونه بشپړ شوی ګټه اخیستنې ته چمتو پرانستی دي. د کرنی وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې انوار الحق احدی هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د هرات له سوداګرو سره هم کتلی او د هرات د محصولاتو او صادراتو او ورته د بازار موندنې لپاره د زمینو په برابرولو ژمنه کړې ده. نوموړي ویل د کرنی وزارت د افغاني محصولاتو د بازار موندنې لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې نندارتونونه جوړ کړي او له دې لارې هڅه کوي چې افغاني محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو 9.8 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 743 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شي. ورزو قرغیزستان ته په قرغیزستان کې تر پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو زور اخیستی دی. د قرغیزستان ولسمشر سورنبایوف جینبیکوف نن له خپلو مخالفانو غوښتي چې له عامه اعتراضونو لاس واخلي او د دوی پر دې غوښتنې به غور وشي چې پارلماني انتخابات لغوه کړي. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې اعتراض کوونکو د قرغیزستان پخوانی ولسمشر المازبیک اتمبایف د ملي امنیت کمیټې له دفتر رئیس دی. اتمبایف د جون په میاشت کې د اداري فساد په تور په 1 کال او 2 میاشتو بند محکوم شوی و. احمد شیبر په دې اړه باندې راپور جوړ کړی.
اعتراض کوونکو د پارلماني انتخاباتو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده او په پلازمینه بشکک کې د پارلمان ماڼۍ او د ولسمشرۍ دفترونو ته ننوتی دي. ولسمشر سورنبای جینبیکوف پر خپلې ویب پاڼې په یو بیان کې امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې ډزې بنه کوي. په ورته وخت کې د پارلماني انتخاباتو د نتیجو لغوه کېدو ته چمتووالی څرګند کړی دی. جنبیکوف په بیان کې ویلي دي چې ده د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ته لارښوونه کړې ده چې له قانون سره د نقص موارد تجزیه او تحلیل کړي او که چېرته اړتیا وه د انتخاباتو نتیجې دې لغوه کړي. د قرغزستان ولسمشر د قهر وړو مظاهره چانو دا اقدام چې ځینې دفترونه، تلویزیون او امنیتي ودانۍ یې نیولې دي د یو شمېر سیاسي ځواکونو هڅه وبلله چې د ده په وینا غواړي په غیر قانوني ډول واک ترلاسه کړي. د جنبیکوف دا بیان وروسته تر دې خپور شو چې د پارلمان په ودانۍ کې اور ولګېد او پخوانی زنداني ولسمشر الماس بیک اتمبایف د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر شخړو وروسته له زندانه خوشې شو. د جنبیکوف د اوسېدو ځای معلوم نه دی، خو د AKI خبري آژانس د ده د ویان دي تولګنای ستامالیووا په وینا خبر ورکړ چې سړی په بشکک کې دی. نن سهار وختي د هغې ودانۍ په درېیم منزل کې اور ولګېد چې هلته د جنبیکوف دفترونه دي او د سترې محکمې غړي کار کوي. د ازادي راډیو قرغیزي څانګه راپور ورکوي چې د دې ودانۍ له کړکیو تور لوګی بهر شو او اطفایې هڅه کوله چې اور مړ کړي. تر دې مخکې چې کوم تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي، په هغو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي د ولسمشرۍ ماڼۍ په اووم پوړ کې کوټه په کوټه ګرځي او ځینې وسایل ماتوي. له یوې کوټې دوی د جنبیکوف عکس له دیواله لرې کړ او یوه اعتراض کوونکي د عکس له چوکاټه وویست. د اعتراض کوونکو بلې ډلې د ملي تلویزیون او راډیو ودانۍ ونیولې او مظاهره چان پرته له دې چې له مقاومت سره مخامخ شي د ملي امنیت کمیټې ته ننوتل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږیست لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی نجیب ترکی چې څو ورځې مخکې په ننګرهار کې موټر وهلی و نن یې په روغتون کې ساه ورکړه. د هغه په مړینې باندې د هغه ملګرو، دوستانو او د افغانستان د کرکټ مینوالو سخته خواشیني ښودلې ده. د نجیب ترکی د جنازې مراسم نن په ننګرهار کې دوه ځایه وشول. د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزای د جنازې دغو مراسمو ته ورغلی و او همدا شېبه له جلال آباد له موږ سره خبرې کوي.
سلام، نن د نجیب ترکی جنازه، لومړی جنازه د جلال آباد ښار د شیرزي لوبغالي کې وه. دغلته سلګونه مینوالې، قومي مشران، مسؤلین او د کرکټ بورډ مسؤلین او لوبغاړي راغلي وو او دوی خوښو د ده په مړینه باندې خپل خفګان ښکاره کوو. ټول مایوسه وو، حتی ځینو سره چې مونږ غږېدو د خبرو کولو توانمندي مو ورسره نه وه چې دوی یو څو الفاظ راټول کړي او د رسنیو په وړاندې باندې ووایي. یعنی له حده زیات خواشینی وو. کرکټ بورډ په ټوله کې دغه مړینه یو د کرکټ دپاره یو ستره ضایع وبلله او وویل چې د نجیب ترکی په شان بل لوبغاړی به ډېر په مشکله کرکټ بورډ سره یوځای کېږي او د افغانستان لکه څنګه چې ده لوبې کړې دي بیا به یې نور پیدا شي او به کېني. دا به یو څه د دې په خبره چې ستونزمنه وي. نو نجیب ترکی د جمعې په ورځ باندې په ترافیکي حادثه کې لومړی سخت ټپي شو، تقریبا څلور ورځې به په کوما حالت کې وو. نو نن سهار وختي د خپل ژوند او خپل روح حق به یې ته وسپاره. نو مونږ هلته چې د کرکټ کوم لوبغاړي راغلي وو او تر څنګ یې د کرکټ بورډ مسؤلین راغلي وو، دوی سره خبرې وکړي. دوی ډېر ناهیلي وو، خو بیا هم په دې برخه کې مونږ داسې لنډ ساندې د کرکټ بورډ د اجرایه ریاست سرپرست مشر جار عبدالرحیم دوی سره غږېدلي وو. عبدالرحیم دوی ویلي چې دی په تېره شپږیزه لوبه کې هم په سر په برخه کې سخت ټپي شوی وو. دویمه ضربه یې دغه د ترافیکي پېښه کې ولیده او
د جار لنډ غږ به سره واورو. بله، د جارلند غږ به واورو، بیا به نور مسایلو باندې هم غږېږو.
موږ تاثر خدا ده چې موږ هر څومره خپل هڅه کولای شو لغه انساني خپل سایه ټول خلکو کړی ده ایواز کې فټبول نه خیمه ټول خلکو سره خپل مرسته کړی او دواګانې چې موږ یې سپمولي نور کارونه د خدای دی ډاکټرانو سره او غوپا غورز لا ماته ویلي چې دوی دې پات کې دوه چانسز کم دي ډیر کم دي مشکل دی د شپږیزه کې جو بل سو او حل چي هغه ته هم ورته ویل چې ډیر باید نه ګرځي نو دا ورځ د غزربا ولیدله د غزربا هم پسر لیدله دا ورځ زربا ولیدله نو څه سخته وا او سخته تمامه ست تر څو چې هغه د علم غواخست
دغه جنازي مراسم او شهزاد محمدي هم راخلا او شهزاد محمدي هغه څوک دی چې د نجیب طریق سره په ډیرو لوبو کې لوبېدل دی د بواورو چې د خپل تاثرات څنګه یې سره کړی دی
ترکه سه په هغه ورځ زه بالکل زما خو یو نږدې دیوالو بل زمون د ننګرهار او ما هغه په دې جنو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبي شروع کړی یعنی اوپننګ هم کړی دی په کوریا کې دی په بنگلاديش کې دی بالکل دا موږ لپاره یو داسې دی چې بیخي یو داسې خبر راغو سبای چې بیخي یقین مې نه راتلو او دا موږ ټول افغانستان د کرکټ لوبغاړو لپاره یو ډېر یو د غم خبر دی.
د تاریخي ځانو د جلال آباد ښار سره ورو ډول سوالي ته انتقال شو ولکه چې دوی جنازه به هلته کیږي او عمل ته مختلف سره نه اجازه کې خاو
مننه کوم سار ګل امیرزا یو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړي نجیب الله طارقي د جنازې د مراسمو په اړه ورستي جزئیات لمغ سره شریک کړل. د کرکټ د زینو ملي ټیم لوبغاړو سره مغه غږیدل او اخوا راشد خان او محمد نبی هم په خپل ټوټر باندې د خپګان پیغامونه لیکلي دي. دوی دواړه اوس پای پیل کې بوخت دي. د افغانستان زینو سیاستوالو هم د نجیب طارقي په مړینې باندې خوشحالي ښودلې. له هغې ډلې د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب او همدارنګه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجي صاحب اورو.
مسیر ورځپاڼې قطر ته د یو پلاوي په مشرۍ د ولسمشر غنی سفر ته اشاره کړې چې ولسمشر غنی په یو مهم وخت کې دوهې ته تللی ځکه په خبرې له یو اړخه د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ شوي او له بل اړخه امریکا هڅه کوي چې د خنډ او ځنډ له منځه یوسي. د سرمقال لیکونکي په باور دا سفر له دې امله ډېر مهم دی چې خلیلزاد په دوحه کې دی او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قوماندان هم دوهې ته تللی او کاری چې په دوه کې به ولسمشر غنی ته یو واضح پیغام ورکړل شي. دنیا ورځپاڼې قطر ته د ولسمشر غنی د سفر په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې ادعا شوې چې ولسمشر غنی کویت او دوهې ته د دې لپاره نه دی تللی چې د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب رول ترسره کړي، بلکې په باور یې هلته د دواړو ټیمونو د خبرو له پوره جزئیاتو په ټوله کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د ځان خبرولو لپاره تللی. هشت سپرسپانی بیا پر حکومت انتقاد کړی چې خپل ټول تمرکز په سولې کړی او نورې چارې او مسؤلیتونه ترې پاتې دي. د لیکوال په خبره دا معلومه ده چې د سولې خبرې مهمې دي، خو په وینا یې چې د حکومت نور اړین کارونه هم باید سنډې ته نه شي. وړاندې تونده نیوکه شوې چې د ولسمشر غنی د لوړې له مراسمو اووه میاشتې تیریږي، خو ولسمشر تر اوسه نوې کابینه نه ده بشپړه کړې او لا هم وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. بل څه چې ورځپاڼې د انتقاد په ډول ایسته د ناامنۍ مسله ده. وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ناامنۍ خپل اوج ته رسیدلی او طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي او د دې ترڅنګ د جنایي جرمونو زیاتېدل بیا هغه څه دي چې ورځ تر بلې په پراخېدو دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د ولسمشر وروستي سفر په اهمیت بللی او لیکلي دي چې ښاغلی غنی به په دې سفر کې له نږدې د مذاکراتو لړۍ وارزوي او د کوربه او نورو هیوادونو په منځګړیتوب ژر یوه مثبته پایله چې ورباندې ورکړي. د سرمقال لیکونکي په باور ولسمشر غنی به ټول زور او د دریمګړو په مرسته د سولې د مذاکراتو د پایل او یوې مثبتې خواته د خوځښت لپاره هڅې وکړي.
اوس هم د خلکو ځینې غږونه تاسو ته خبرو چې موږ ته را لېږلي دي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت ومال صالحین کریم محمد مدنی آزادی راډیو سره په تماس کې یم. دا چې په نګرهار کې د غنخینو په ولسوالۍ کې چې کوم بې رحمانه او وحشیانه حمله ترسره شوه، دا یو غیر اخلاقي او یو غیر انساني او د انساني کرامت پر وړاندې یو ډول ښکاره تجاوز دا ګڼم. او داسې اعمال چې دا دا د افغانستان د خلکو د صلح پر وړاندې روحیه نشي کمزورولی، او کوم خلک چې د افغانستان دښمنان دي هغوی په داسې حملو سره غواړي چې امتیازات حاصل کړي. زما په نظر باندې دا یو غیر منطقي افکار ده، ځکه د یو بې ګناه د انسان په وژلو باندې چا ته امتیاز نه حاصلېږي، بلکې دا یو اخروي او دنیاوي اساس په بنیاد باندې دا یو بېرحمانه عمل دی، او الله رب العالمین پر وړاندې او د خلکو پر وړاندې دا یو ښکاره جرم ده. زما په نظر باندې په داسې حساس شرایطو کې چې د صلحې خبرې روانې دي، داسې اعمال ترسره کول یو غیر عادلانه او یو بې منطقه پرېکړه ده. السلام علیکم،
زباچا خان می نوای د هلمند ولایت نه دلی ولسوالۍ ته خبر کوم. زه د نپاره د احکان یم، ځکه چې دا پمبو ته باید چې لوړ پوری شروع کړي، او ولسمشر محمد اشرف غنی هیڅ وخت پیدا کړي مول